سلامونه وخت په خیر لګرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه راپورونه پیل په خبرونو کوو یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت یو وار بیا ویلي په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې دوام لري د دغه وزارت ویاندوی عزیز احمد ریان د پاک افغان جرګه په نوم په یوه آنلاین غونډه کې وویل د طالبانو حکومت جدي کار کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره میکانیزم جوړ او عملي شي که څه هم ده وویل چې په دې لړ کې پرمختګونه شوي خو وی نه ویل چې څومره یا څه ډول پرمختګونه د طالبانو حکومت د مخکنیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه طالبانو پرون په غور کې یو ځایي خبریال غلام ربانی هدفمند له بنده خوشی کړ کاغلی هدفمند ازادي راډیو ته ویل چې کابو دولس ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لوري نیول شوی و
دلایلی بر بازداشت مې
نیول کېدو په اړه مې هغه دلایل چې ما واورېدل صرف یو شک و خو دا چې دا شک څنګه پیدا شو په لټنې ته اړتیا لري او د وخت په تېرېدو به څرګند شي چارواکو تر دې زیات ما ته څه نه دي ویلي
ثابت میشه بیشتر از مقامات برای ما چیزی هم نگفتن
په غور کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی عبدالحی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خبریال خوشی کېده تایید کړه له ښاغلي هدفمند سره یو بل ځایي خبریال ګل احمد خسرو هم نیول شوی و خو نوموړی یو ورځ وروسته خوشی شو د هالند یوې محکمې یو افغان چې عبدالرزاق عارف نومیږي په محبس کې د سیاسي مخالفانو د شکنجې او جنګي جنایتونو په تور په 12 کاله باندې محکوم کړ د عارف مدافع وکیل ویل ماکل به د محکمې د پریکړې په وړاندې استیناف محکمې ته مراجعه وکړي د هاګ محکمې پرون د عارف خلاف خپل حکم صادر کړ او ویل نو موړی د 1903 تر 1909 پورې د کابل د پلچرخي محبس کمانډانو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اوکراین جګړه به د ډیرو پرمختیایي هیوادونو په اقتصاد کې چې د خوراکي موادو د بیو زیاتېدو سره مخامخ دي بدلون راوړي انټونی ګوتریش په دې اړه په یو راپور کې ویل د نړۍ بېوزله هیوادونه چې تر دې وړاندې کورونا وبا اقلیمی بدلون او د کافی منابعو لکموالی کړیدل اوس د خوراکي موادو او انرژي لکموالی سره مخامخ دي کالی ګوترش دا وضعیت پرمختیایي هیوادونو لپاره ویجاړونکې توپان موباله رابشو اول مطلب ته ټاکل شوې ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو گاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون وکړي په مخکې یو راپور ده
د طالبانو د حکومت ایران پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ په د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاس جوړه سي د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسی او حل لار ورته وموندل سي د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې سوي چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهره وسوي د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا یو میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینری سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان ترکیه متحدو ایالاتونو بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچه په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري
یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده، په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل کړي. پام وکړئ یو راپور ته.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې آغلی اتار وویل له درویشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري، نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاسلیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو ومنله چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یوه کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوو خواوو تخنیکي ټیمونه له راتلونکې اونۍ خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده، افغانستان د پای له لوري نهم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی، خو له دې سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمیشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بریتانیا له رواندا سره موافقه کړې چې پر اساس نارینه مجرد پناه غوښتن کې د افریقایي هیواد ته استول کیږي. د بریتانیا او رواندا حکومتونو پرون په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړې ده. په بریتانیا کې یو شمیر میشتو افغان پناه غوښتونکو له ګارډین ورسپانې سره په خبرو کې دغه پریکړه غندلې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بریتانیا حکومت د پنجشنبه په ورځ یو طرحه اعلان کړ چې پر اساس به له دغه هیواد نارینه پناه غوښتونکي رواندا ته لیږل کیږي او تر هغو به په دغه افریقایي هیواد کې اوسي چې قضیه یې څېړل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې پرون رواندا ته د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل تر روانېدو مخکې صدر اعظم بوریس جانسن دا طرحه په کین شار کې اعلان کړه. د بریتانیا په جنوب کې دا شار له نورو هیوادونو بریتانیا ته په وړو بیړیو کې د تاک لومړنی ټپال دی. اغلی پیټل پرون په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره موافقه لاسلیک کړه. دې د موافقې له لاسلیک وروسته وویل
We have agreed that people who enter the UK illegally
موږ موافقه وکړه هغه کسان به چې بریتانیا ته په غیر قانوني ډول راغلي وړاندا ته لیکتول کیږي څو د پناه د غوښتنلیکونو په اړه یې پریکړه کیږي او بیا بیرته راوستل کیږي. موږ به د 15 کلونو روزنې ترڅنګ د دوی ملاتړ کوو.
د روټرز خبري اژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناوبي رواندا ته ولي شي. د ویلیز د باندنیو چارو وزیر سایمن هارت اسکای نیوز تلویزیون ته ویلي دا طرحه اصلا د هغو نارینه و لپاره ده چې په اقتصادي انګیزه یا د پیسو د ګټلو لپاره بریتانیا ته ورځي. د دوی قضیه له ښځو او ماشومانو بیله ده. تیر کال څه باندې 8000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل چې له دې کبله د بریتانیا او فرانسې ترمنځ ګیلې مانې پیدا شوې. صدر اعظم بوریس جانسن د دسمبر په وروستیو کې بریتانیا ته تر رسیدو مخکې د وبش پناه غوښتونکو د ډوبېدو په اړه ویلي وو. د هغو کسانو شمیر چې بریتانیا ته ورځي د ورځې تر 600 کسانو اوړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانان د افغانستان بانک ورستې پریکړې ته خوښ دي چې ویلې دي لدې ورسته خلک کولای شي خپل بشپړه تنخواه له بانکونو وباسي. په عین حال کې یو څه شک هم کوي چې آیا دغه پریکړه به عملا پلی شي که څنګه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دولتي ادارو یو کارکونکي فاخره محسنی خوشبینه ده چې د دې وروسته کولای سي خپل ټول معاش یو ځای له بانک واخلي، خو باور نه لري چې د افغانستان بانک دا پریکړه دي د خصوصي بانکونو لخوا عملي سي. د نوموړي په باور خصوصي بانکونه د افغانستان بانک د پریکړې خلاف او د خپلو شخصي ګټو پر بنسټ خلکو ته د دوی پیسې ورکوي.
دا ډیره خبره ده. هیله مند یم چې دا فرمان د ټولو بانکونو له لوري په رښتینی ډول پلي شي او د پریکړې د پلي کېدو د سرنګوالي لپاره نظارت هم وشي، ځکه دا ډول پریکړې د ځینو بانکو له لوري نه عملي کیږي.
د افغانستان بانک چارواکو پرون چهارشنبه اعلان کړی چې د تنخواه حساب لرونکي له دې وروسته کولای سي خپل ټوله تنخواه په یو وار له بانکونو ترلاسه کړي. عبدالله احمد زای چې په کابل کې د یوې خصوصي ادارې کارکوونکی دی په دې اړه خوشاله دی.
نا محدودیت لري کول یو ډیر ښه اقدام دی، ځکه دلته د خلکو اعتماد په بانکونو باندې ډیر شي، ځکه تیرو اته میاشتو کې پر بانکي سکتور باندې هغه اعتماد بیخي له منځه تللی، نو دا به وکولی شي چې اعتماد سازي بیرته منځته راسي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بانکي خدمتونه محدود شول او له زیاتو هڅو سره سره د بانکونو هر پیرودونکي یوازې په یوه اونۍ کې د 1500 افغانیو یا 400 ډالرو د ایستلو حق درلود. دې چارې خلکو ته ډېرې ستونزې رامنځته کړې او د خپلو پیسو د ایستلو لپاره یې په ساعتونو په اوږدو کتارونو کې په انتظار کې وخت تیراوه. د دې سره ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې ښایي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري معاونیت د تشکیلاتو او ماشونو کمیسیون د مرکز او ولایتونو یو شمېر لوړپوړو چارواکو ته د دوی د تنخواګانو تر څنګ له 15000 تر 30000 افغانیو امتیازي تنخواګانې هم په نظر کې نیولې دي. دا مکتوب چې د حمل میاستې په 18 نیټه صادر شوی په کې راغلي چې د ټولو دولتي ادارو رئیسانو ته بشل او امیرانو ته به 15000 افغانۍ امتیازي ماشونه ورکول کیږي. هڅه مو وکړه چې د یاد کمیسیون غړي راته دا مکتوب تایید کړي، خو بریالي نسو. خو د افغانستان په مالی وزارت کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دا مکتوب رښتینی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې د عادي دولتي کارکوونکو ماشونه د پخوا په پرتله په مراتبو کم شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیان غالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډالو ته ځلې نو ما د آزادې راډیو ته د سرو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې 2000 غریبو کورونې سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغه مرسته د عمان نړیوالې خیریه مؤسسې لخوا کونړ ولایت ته ورکړل شوې وه. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د مرسته شو توکو د اندازې او نوعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د عمان نړیوال خیریه بنسټ لخوا نه روژې مبارکې میاشتې په مناسبت باندې تقریبا د 2000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. لس قلمه خوراکي توکو چې په هغه کې وړه وو، غوړي وو، بوره وه، شین چای وو او همدغه شان نور شیان چې تقریبا د 15000 افغانۍ برابر خوراکي توکي جوړېدل د امرسته وشو.
خاغلی حنیف وای د کونړ زیاته ساحه غرونو او سین نیولې او خلکو ته د کرکلي لپاره لږ ځمکې پاتې دي چې پر حاصلاتو یې ژوند تېرول ستونزمن دي. نو مرستندویانو او مرکزي حکومت ته پکار دي چې د یاد ولایت خلکو سره د مرستو په برخه کې ځانګړی پام وکړي. که څه هم چې مرستې ترلاسه کړي کسان خوښ دي، خو یو شمېر